کوي چې لمخې خونکو ته د اوږدمهاله قسطونو په بدل کې اپارتمانونه ووشي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس هم ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار چارواکي وایي د یوې اونۍ په اوږدو کې یې 12 وسلوال طالبان نیولي دي. په یوه بل خبر کې اورو چې په کندهار او اروزګان کې 10 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو ویاند خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته کړې ده. د پکتیا د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي تېره شپه د ډنډ پټان ولسوالۍ اړوند کاري سیمه کې د مخالفینو او ولسي پولیسو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل سوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا ګوښه سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویاند صبغت الله احمدي وایي ولسمشر یې د ګوښه کولو واک نه لري او دی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند صبغت الله احمدي له دندې ګوښه سوی دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د بلاروس له حکومت غوښتي چې تاجک فعال فرهاد اودینایف د خپل هیواد ته بیرته نلیږي. سپینه ماڼۍ وایي ترکیه به د سوریې په شمال کې د حملې پلان مخ ته وړي او په سیمه کې د هغو کورد جنګیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي برخلیک به ناڅرګند پاتې سي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د سوریې د شمال له هغو سیمو وتل پیل کړي دي چې ترکیه د کورد ملیشو پر وړاندې پوځي عملیاتو ته تیاری پکې نیسي. انقره وایي سوریه به له هغو تروریستانو څخه پاکه کړي چې د ترکیې امن ګواښي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي و چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل سره کومه ستونزه نه لري او ترکیه به له دې وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نیول شویو غړو مسؤلیت لري. دا د داعش ډلې هغه غړي دي چې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې نیول شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوري راپور واورئ.
راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې له شمالي سیمو چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په لاس کې د وتل پیل کړی دی. امریکایي ځواکونه چې د سوریې په دې شمالي سیمو کې د وای پی جی په نوم د کورد ملیشو ملاتړ کوي وروسته له هغې له سیمې وځي چې انقره ګواښ کړی چې ډېر ژر به د دغو ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. رویټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی راپور ورکړی چې وایي امریکایي ځواکونه په تل ابیب او راس العین دوه څارونکي پوستې خالی کړې دي. امریکایي ځواکونو په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقوقو څارونکي ډلې هم تایید کړې چې امریکایي ځواکونه په دوه ځایونو کې له مهمو اډو وتلې دي. د کوردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو هم په یو بیان کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د ترکیې پورې ته نږدې له سیمو وتلې دي. ترکیه له څو میاشتو راهیسې ګواښ کړی و چې له خپلو پولو سره د سوریې په شمالي سیمو کې به پوځي عملیات وکړي تر څو په دې سیمه کې یوه خوندي ساحه رامنځته کړي. پرون د ترکیه او د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او ډونالډ ترامپ تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ وویل چې ترکیه به ډېر ژر په سیمه کې هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې پلان کړي پیل کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو خبره کړي بیان کې دغه راز وویل چې امریکا به د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي او نه به پکې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه به له دې وروسته په سیمه کې حضور ونه لري. ویل کېږي زر امریکایي سرتیري په سیمه کې اندېره دي. سپینې ماڼۍ دغه راز ویلي له دې وروسته به ترکیه چې د ناتو غړي ده د داعش د هغو غړو مسؤلیت اخلي چې په سیمه کې په تیرو دو کلونو کې نیول شوي دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډېر نیول شوي غړي له فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سیمه ته تللي او دغه هیوادونه نه غواړي چې هغوی بیرته ومني.
د ترکیې او سوریې په پولو کې د وروستیو تحولاتو په اړه د نوریاس نوري راپور مو اورېده. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه او موضوعات همدومره وو. را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبرو.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمګ راګل ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې لمړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام ووري او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروگرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو د ماشومانو غاخونه خوګیدلی؟
غاخو درد من ډیر زیات وو، کله به چنجی پیدا کده تور تور بشو ډیر درد به کونو، داس به مم نشو ولې چې غاخونه می درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
ولې د یو شمیر ماشومانو غاخونه هر وخت درد کوي؟
ما تخپل شیرنی نه ډیر شیرنی خوړل دغه خواګه شای ډیر په غاخو باندې زویدل، نو دغه شای سړي غاخ ډیر په درد دی او ما ته هم چنان ډیر
دی. حال لاری چاری کومی دی؟
حفظ صحه کلک شیان دی پا غاخونو نماتوی؟ بعضی غذاگانی دی، ویتامینو ندی، منرالو ندی، چه در طول کلسیم لری؟
ننم دا موضوع چیرو پا پیل که دیگو کسانو خبری او رو چه دی غاخونو دی درد پاکل غگیگی. بیال دکتر سره هم مرکل رو، لازدی رادیو سروسی. قدر من اردون کو، د غاخونو درد داسې درد دی چې په عمومي ډول هر کس سره مخ کیږي. که چیرې د غاخونو د خوږو علت تشخیص نشي او پر وخت درملنه ونشي، نو ډیر امکان لري چې بیا یې پرته له ښکلو بله چاره نه وي. د غاخونو درد سره هر وخت په ناڅاپي توګه مخ کیدلی شو. له دې درده خوب نه کیږي، خوراک څښاک ستونزمن شي او کله ناکله درد له زغمه ووزي. په دې اکله مو له څو تنو نویو ځوانانو سره خبرې کړې. هغوی په ماشومتوب کې د غاخونو د خوږو په اړه وایي.
نو محمد مزمل دی، د کابل ولایت اوسیدونکی یم. شیرني ډیر خوړل په کم کې توب کې او رقبو شوق دی. غاخونه توری چینجه وایي، تاوانونه ډیر دی او د غاښ درد ډیر ته پیدا کیږي. ما ته خپل له شیرني نه ډیر شیرني خوړل دغه خواږه شی ډیر په غاښو باندې زوبیدل، نو دغه شی سړي غاښ ډیرو په درد دی او ما ته هم چنان ډیر د غاښ درد. داسې یو درد دی چې په ماشومتوب او په غټتوب کې راځي انسان ته. نو زه سم اوسم چې لږ شیرني خورم، هغه د ماشومتوب درد اوسم د ما راسي. نو ماشومان خو بیانولی نه سي، مونږ خو اوس غټان سي، بیانولی سي خپل درد.
نوم عمران دی، دی غزنی ولایت څخه یم. زما چې له د کوچنیتوبه په یاد راځي، تر اوسه پورې زه خپل غاښونه برسوم او فعلاً مې 40 کاله عمر لرم او تر اوسه مې په ژوند کې ما د غاښ سرجري کړې نه ده، ولې چې هر وخت مې خپل غاښونه برس کړي دي. سهار ټایم نه او له شپې مهال نه چې بعد له ډوډۍ نه چې ویده کېدلم، نو هغه له خاطر نه تر اوسه ما د غاښ کومه تکلیف هغه کړی نه دی. هر وارې تاسو غواړئ چې غاښ مو سالمه وي، نو حتماً که جوړ وي دردونه باید شپږ شپږ میاشتې بعد تاسو خپل هغه ډینټیسټ چې دی کوم غاښو ډاکټر مو دغه ته باید تاسو مراجعه وکړئ.
نوم عبدالخالق دی، پکتیکا ولایت اوسیدونکی. اوس مهال په کابل کې ژوند کوم. موږ په وړکتوب کې غاښونه نه برسول، نو په دغه خاطر باندې غاښو درد مو ډیر زیات و. ماشومتوب کې مې کله کله دوه ورځې کې یا درې ورځې کې برسول، اوس یې مخصوصاً سهار برسوم. چې نه مې برسول هغه وخت کې به غاښونه ډیر درد کول، کله به چنجې پیدا کړه تور تور به شو ډیر درد به یې کوم، نو داسې به مم نشو ویلی چې غاښونه مې درد کوي، بس نو درد به مزغمل.
که چیرې مور پلار خپل ماشومانو ته د غاښونو ارزښت روښانه کړي او د غاښونو نظافت ته متوجه کړي، نو تر ډېره حده به د هغوی د ماشومانو غاښونه روغ پاتې شي. 55 کلن رحیم چې د 50 ماشومانو پلار دی وایي، دا چې خپله د غاښونو درد ډیر تیر کړی دی، نو اوس د خپلو کوچنیانو د غاښونو پاکوالي ته ډیر پام کوي. هغوی تشویقوي چې خپله خوله او غاښونه پاک وساتي.
غاښو ته یو دم په درد شي بیا په چوغه دی کوي، دو ټایمه باید چې برسې کې و خپل غاښ درد و. دلته بله ورځ ما له وباسم دا لرې کوم د درد د لاسه نه، چې ډاکټر ته مې وخوره ډاکټر وي چې غاښ دې روغ دی، غاښ مه باسه، دا به ته ډکم. نو غاښونه خدای د درد چاته نه ښایي. خپل بچو ته مې وینا کړې چې دو ورځې دوه ټایمه درې ټایمه برس کوه، برس مه اخله. زه په خپله مسواک نه ډیر کار اخلم، مسواک هم ښه فایده مند شی دی. زما چې خپله د غاښ درد په ما تیر شوی دی، نو اولادو ته وایم چې همداسې برسوی غاښ داسې مه پرېږدی بېدونه برس. ماشومان واړه واړه دي، خو ما ورته وصیت کړی چې غاښونه بس بې برسه مه پرېږدی.
د د غاښونو د درد پر وخت ځینې کسان کورنۍ درملنې کوي، لکه پیاز، اوګه، لونګ او داسې نور شیان په غاښ کېږدي چې درد یې آرام شي. خو ډاکتران وایي چې دا ډول درملنې د غاښونو دایمي علاج نشي کېدلی، صرف د څو شیبو لپاره خوږ کموي. دا چې د غاښونو څه ډول ساتنه وشي، موږ د غاښو له متخصص ډاکتر محمد رشاد آرام سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په پیل کې دا راته وایي چې معمولا ماشومان ډیر په غاښ درد کیږي، علت څه کېدلی شي؟
معمولا چې ماشومان د غاښونو په درد باندې اغوشته کیږي، د دې اصلي علت ناپاکول د خولې دي، یعنی اورل هایجین یا د خولې پاکول. دوی باید خپل د مندل طریق نه په اساس د دې چې پرکټیکلی مور کار وکوي، دوی ته زده کړي، دا سره ډیر کومک نه لري. خصوصا دغه د غاښونو مرض لکه چې په نوم د کاریس یادیږي، دغه په اساس د یو ډیمینرلایزیشن یعنی تغییر د پی ایچ د خولې منځته راځي. چې دغه ډیمینرلایزیشن هغه وخت کې منځته راځي چې کله ماشوم غذا خوري، پی ایچ د خولې تغییر خوري، یعنی پی ایچ اسیدیتی کیږي، محیط د خولې اسیدیتی ته ځي او یو تغییر په خولې کې راځي چې هغه خپله سبب د کاریس کیږي. کاریس هغه پاتولوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج د سخت دندانې کیږي، یعنی سبب د تخریب د مینا د دندان کیږي.
قدر تو وای چې هغه تاسو کار کوي یا په روغتون کې یا هم په ماینه خانه کې، ار او راس په کوم شمیر ماشومان راوستل کیږي چې دوی د غاښونو په درد اخته دي؟
فعلا افغانستان چې یو مملکت مخ په انکشاف دی، دغه کاریس په ماشومانو کې چې په نوم د کارامپنډ کاریس یادیږي، یعنی کاریس سرویل سایر یادیږي، دا ډیر رشد کړی په سلګونو ماشومان، یعنی تعداد د ماشومانو ډیر زیات دی چې دغه کاریس دوی کې رشد کړی او دوی اصلا علت یې همغه د خولې هایجین نه مراتول دي.
په غاښونو باندې د یو شي ماتول لکه خستک، لکه چارمغز، دا څومره تاثیر لري چې د ماشوم غاښ ژوبل کړي؟
هر سخت اشیا چې په غاښو باندې ماتیږي، دا سبب د تراوما مینا ته ورکول کیږي، یعنی کاغه فعلا موقتی کوم مشکل غاښ ته همغه دقیقه یا همغه لحظه ایجادی کنه، نو پاسته د دغه اثرات سبب د تخریب د مینا کیږي. باید یو نقطه بلم یادواري وکړم چې دا د خولې په جوف دهن کې یا د خولې په کویټه کې دوه رقمه میکروبونه وجود لري چې انایروب او ایروب دي، یعنی انایروبیک و ایروبیک. دغه میکروبونه په نوم د سټریپټوکوکس میوټانس، والونیلا، کاپنوسایتوفاش او همدغسې نور نوع بکتریاګانې دي چې دغه هم سبب د تخریب د انامل کیږي، یعنی په پروسه د کاریس کې ډیر زیات کومک کوي.
ځینې ماشومان مخکې له دې چې د هغوی هغه شیری غاښونه چې ورته وایي چې خپله توی سي، نو د دې لپاره چې دا درد کوي دا ډاکټر ته ورځي او هغه ورته باسي، بیا په راتلونکي کې هغه غاښ چې ډاکټر ویستلی او هغه چې خپله لوېدلی، څومره فرق په کې؟
شیری غاښونه چې دي په مجموعه کې د ماشومانو شل دانې دي چې دغه غاښونو کې شپږ میاشتنی پسند کې دغه غاښونه خروج کوي، او په پنځه اله شپږ کلنۍ کې دغه غاښونه چې په نوم د پرایمری ټیټ یادیږي یا دندانای مالوچ نه ورته وایي، یعنی دندانای شیری، دغه غاښونه غورځیږي او پرمننت ټیټ یا د دایمي غاښونه منځته راځي، شنه کیږي. اکثرا د دغو غاښونو ساتل که مثلا مونږ دغه ماشوم چې دغه خپل د هغه غاښونه چې دي د شیری غاښونه چې دي دغه کدی ښه ونه ساتي، همدغه پروسه دغو دایمي غاښونو ته هم صدمه واردوي، ولې چې هغوی باید عادتاً هبیچولی دغه خپله خوله پاکه وساتي.
ځینې ماشومانو ته چې ګورو غاښونه یې توري، کنډ و کپر سوي، آیا د دې علت یوازې همدغه ناپاکه ساتلی دي، شیان پرې ماتول دي، او که مورزتي هم ځینې ماشومان ستاسې غاښ مشکل ولري؟
بلې، دا خبره هم موجود ده. غیر دغه نه چې اورل هایجین غاښونو په کاریس کې ډېر زیات رول لري، او تر اوسه پورې دغه کاریس چې موږ ورته وایو چې هغه پاتالوژي پروسه ده چې سبب د تخریب د انساج سخت د غاښونو کیږي، دغه تر اوسه پورې نامعلوم معلومه ده کیدای شي د کې ارسی جنټیک الات هم موجوده مثلا مقاومت ټیټوي یا کلسیم د عضویت کم وي یا فلوراید کم وي د دې کې هم کیدای شي چې بعض امراض د غاخونو ماستر شي یا کاریس ایجاد شي خو فعلاً پرایورټی اولویت دې ته ورکړی چې غیر د دې امراضونه غیر د جنټیکی مسالې نه علاوه کولای شي چې مونږ باید خپل خوله هم ډیر پاک وساتي یعنی مراد کړی
کورنۍ یو ته څه کول پکار دي څه رقم د ماشومان او نظافت ته پام وکړي چې هغه دوی غاخونه خپل برس کې په وخت سره ترڅو دغه مشکلات رامنځته نشي
زما من هیڅ دی یو ډاکټر د استوماتولوژي دغه نظر زلرم چې غاخونه باید حد قال دورز دوا مرتبه هم منزل شي نو دلته ز د سی وایم چې باید دوی خپل ماشومان ته کوشش وکړي چې د غاخونو منزل په شکل د عادت یا هابچولي وګرځوي په اخر کې ز د سی وایل شم چې اول کې حفظ صحه یعنی اورل هایجن مراد شي نه غاخونه خپل په وخت سره ومنځي دویم سخت شیان کلک شیان د په غاخونو نه ماتوي چې سبب د تخریب د انامل یعنی امغه انساج سخت دندانی کیږي دریم بعضی غذاګانې دي ویټامینونه دي منرالونه دي چې دوی باید استفاده وکړي لکه شودې مستې چاکا کورت چې دا ټول کلسیم لري دوی باید دغه سپین د هګۍ استفاده وکړي چې سبب د کلکېدلو د انامل د غاخونو ګرځي
ډېر مننه ډاکټر صاحب ژوندای اوسې
مهرباني
قدر من دوستانو دا و د ماشومانو د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مومل او ملګری
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه لا آزادی رادیو
د لوبو ل میدان
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش او لوبو درنو مینوالو د خپل کوربا محمد وصل وصال سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني د دې ونې د لوبو له میدان خبرونه مو تر ډیره د کرکټ د شپږیز لیگ سلیو ته ځنګړې کړې ده د خبرونه په لومړی برخه کې د ونې سو مهم ورزشي خبرونه لرو لغی وروسته مو د شپږیز کرکټ لیگ د سلیو له مسول عبد الهادی دری سره مرکه کړي
هر لوبډاله لکتر لګه د بل لوبډاله په وړاندې لکتر لګي یو سل لوبي تر سره کوي تغییر دومره د شید مو په 2018 کال کې اکشن درلود لوبغاړي د اکشن پر بنسټ باندې خستل شوی وو
د ترڅنګ د شپږیز لیگ کې د سپین غرز مریانو د لوبغړي له تکړه لوبغاړي کریم خان صادق سره د هغه پر تیاری هم غږیدلې یو
تیاری مې چې خدای شته ډیر کاپی کړو هغه نورست ان شاء الله غواړم چې خپل مینوالو ته چې زی همیشه سپورټ کړم تشویق کړم دا غو د پر راغلې مې لوبو کوم او ان شاء الله غواړم چې خلوب وکم
خو تر دې هر څو وړاندې اجمل تورمان تاسو ته ورزشي خبر نو وړاندې کوي
د افغانستان د سکوهنې لوبډله د آسیا د ځوانانو د سکوهنې په سیالیو کې د ګډون لپاره متحده عربي امارات ته لاړه د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایان عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سکوهنې 15 کسیز پلاوی چې په کې درې لوبغاړي او دوه مسولین شامل دي نن سهار له کابل څخه امارات ته واپس ده د خغلی پیمان خبره د سکوهنې دغه سیالۍ د اکتوبر 9 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې په دوبۍ کې ترسره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلومات مخې له دغه سیالیو ته له ټولو آسیایي هیوادونو څخه د سکوهنې لوبغاړي بلل شوي د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم دوه لوبغاړي د لبنان د فوټسال د غوره لیګ سیالیو ته غوره شوي دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې د افغان لوبغاړو فرزاد محمودي او سید حسین موسوي ته خزيره بلل دي د فوټبال فدراسیون د معلومات مخې دوه افغان لوبغاړي د لبنان الغبيري ټیم ته د یو کال لپاره انتخاب شوي دي دوی به د آسیایي ټیمونو تر شل کلنۍ د کم اوور لوبغاړو د فوټسال په هغه مسابقه مسابقو کې چې په جون میاشت کې په ایران کې تر سره کیږي برخه واخلي. د پاکستان او سریلانکا ترمن د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ دوهم لوبه نن ماخام د لاهور په قزاقي لوبغالي کې کیږي. د دې لړۍ په لومړۍ لوبه کې سریلانکا کرکټ لوبډله پاکستان ته په 48 منډو مات ورکړه. له دې وړاندې د دواړو لوبډلو ترمن د ورځنۍ لوبو لړۍ هم وشوه چې د پاکستان په بریا سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی د شلوریزو لوبو د لړۍ وروستۍ لوبه د رواني اکتوبر میاشتې په 18 وشي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو شپږم پړاو له یو کلن ځنډ وروسته په کابل کې پیل شو. په دغو سیالیو کې د ګڼو افغان لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر بهرني لوبغاړي هم لوبیږي. دا چې د افغانستان کرکټ بورډ سږ کال دغه لیګ له کومو نوښتونو سره ترسره کوي او له مالي اړخه دغه لیګ په کوم حالت کې دی، پلیړه مو د شپږیزې لیګ له مسؤل عبدالحادی دری سره مرکه کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولو.
شپږیزي کې د تغیراتو په اړه به درته دومره وایم چې تغیرات دومره زیات نه دي. په هماغه تیر فارمټ کې موږ زو لوبې به د راوند روبین آف یا هغه سیالۍ چې د یو بل هر لوبډله لږ تر لږه د بلې لوبډلې په وړاندې لږ تر لږه یو ځل لوبې ترسره کوي په هماغه فارمیټ کې به وي، او موږ به سیمی فائنل یا نیمه پای لوبه ونه لرو بلکې پلی آف به وي او یو به فائنل وي. نو ټول ټالو نسمی چې دي هماغه شپږ لوبډلې دي. تغیر دومره دی چې تیر کال موږ په 2018 کال کې آکشن درلود، لوبغاړي د آکشن پر بنسټ باندې اخیستل شوي وو. دا ځل به دا ځل لوبغاړي د آکشن نه بلکې د ډرافټ سیستم آکشن بولي وي چې هر څوک کولی شي قیمت لوړ بوزي. په ډرافټ کې به ځانګړي کټګری نه ټاکل کیږي، هر څوک په هغه ځانګړي کټګری کې ځان ثبتوي. نو به دې کې لوبډلې هغه بیلانس یا هغه توازن د لوبډلو چې د نسبتا آکشن ته ښه راځي، یعنی په هر لوبډله کې د یو ډول کټګری په هماغه یو کچه باندې لوبغاړي وینه. مثلا که په یو هر لوبډله د یو آیکان دوه ډایمنډ او همدارنګه د پلاتینیم او ګولډ دغه مختلف کټګریانې چې دي په دغه کټګریانو کې لوبغاړي اخیستلی شي، نو دا یو توپیر. هغې نه علاوه موږ نو د مینوالو لپاره د اسانتیا په برابرولو کې هم یو څه هلې سره کړې دي. میدان مشینواله هم تاسو ګورې هغه پچ ډایرکشن یا لوري هم تغیر موندلې دی، او د مینوالو لپاره د دایمي په خوا به موږ په کلب خصوصا په وړي کې به لوبې دا ترسره کړي شي. پهغیزې سکل خو یو څه وزنډې دي، د کابل د منی پیل دی تقریبا. نو په وړي کې به چې سیالي لوبې کله ترسره کېدې نو په کابل کې بل مرتیزو، نو بیا به مینوالو شکایت کولو، نو هغوی لپاره مو د دایمي سوري بندوبست هم کړی دی. نو انشاءالله د توازن ډکې لوبډلې وي، داسې به نه وي چې یو لوبډله له بلې څخه خوي وي. یو ښه مثال موږ د نننۍ سیالۍ ورکولی شو چې بند امین لوبډله چې د کاغذ پر مخ که څه هم یو څه قوي ښکاري، د ځکه په هغوی کې د راشد خان او موجی په څیر لوبغاړي لوبیږي، خو د کابل لوبډلې هغوی ته ماتې ورکړه په ښه مارجن سره. نو دا په خپله د دې ښکارندوی ده چې لوبډلې ټولې هغه توازن یا بیلنس برابر دی.
د سوداګرو لیوالتیا سږ کال د شپږیزې سره څنګه وه؟ پانګونه پې کړې ده سوداګرو؟
له بده مرغه په افغانستان کې د پانګونې عمومي دغه حالات، سیاسي حالات او اقتصادي حالات یو څه اغېزمن کړي دي حالات. خو بیا هم موږ شپږ لوبډلې لرو، په هغه شپږو کې څلور یې پلورل شوي دي. هغوی د امتیاز مالکین لري. بند امیر لوبډله د پیراګون په نامه کمپنۍ، عامو لوبډله د ډیلی فروټس په نامه د کمپنۍ، او همدارنګه بوس لوبډله د عارف عظیم او فکر کومې سینک د وزیرزی ګلوبل په نامه کمپنۍ سره دي. نو سکل موږ سره د کابل او د سپینغر لوبډلو هغه امتیاز د افغانستان کرکټ بورډ سره پاتې شو. موږ ونه توانېدو چې د لوبډلې وپلورو، خو هغې نه علاوه موږ د افغانستان بانک سره یو قرارداد وکړ چې هغه یو ډول همکاري تړون دی، مالی ملاتړ ترڅنګ ورته د همکاري تړون هم ویلی شو چې د افغانۍ د ترویج په اړه باندې دی. ډیر بد هم نه شو بللی، خو لکه د 2018 کال په څیر باندې مارکیټ یا بازار ډیر ګرم نه.
نننۍ لوبه چې موږ ولیدله مینوال ډیر زیات کم راغلی و، په دې اړه هم څه اقدامات کوي تر څو مینوال ډیر راشي او لوبې لا تودې شي، ولولې او جذبې سره لوبې وشي؟
د نن لوبې په اړه بوشي، نن موږ تیر ورځ د پرانیستې مراسم پلان کړي وو. نننۍ لوبه هم په پلان کې درلوده چې پس له ماسپښین ترسره شي، خو له دې کبله چې تیر ورځ باران و نو هغه سیالي مو غوره وګڼل. البته د خپل پی سي ټي یا پلیئرس کنټرول ټیم چې میچ افیشل امپایران او میچ ریفری د خلکو سره په مشوره باندې میچ مو سحر تکړه تر څو هغه مراسم ماښام ته ترسره شي، ځکه زموږ هیوادوال هغې ته هم سترګې پلار دی ټول ورته منتظر دی چې حتمان به دغه سیالۍ دپاره یو ښه اوپننګ هم اوسي. نو انشاءالله د هغې شاهد به هم اوسو. نن ورځ په اړه بزر شوم چې یو خو کاري ورځ وه، د دوشنبه ورځ وه، ډیرو هیوادوالو که څه هم موږ د خپل فیسبوک له لارې خبر ورکړی وو، خو ډیری هیوادوالو اوس هم بیا هم دا فکر کوو چې شاید لوبه پسته ماسپخین وي. نو له دې وروسته به موږ د ورځې دوه لوبې ولرو، او یو لوبه به سهار وي، بل به ماسپخین وي. ټولو هیوادوالو ته مو خبر ورکړی دی، په ښارونو کې مې بوډونه لګولي د خبر لپاره. زموږ رسنیز ملګری ملي تلویزیون هم په دې برخه کې کار کړی دی او کوي. نو په دې هیله چې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به سبا به تر نن زیات مینهوال ولرو. د جمعې په ورځ به مینهوال دا چغې وهي، موږ ته ګیلې به کوي چې والا ځای ولې کم دی. نو په زرګونو مینهوال شاید بهر پاتې شي، ځکه موږ سره کیپیسیټي یا په میدان کې د مینهوالو د ناستې ظرفیت کم دی، تر اته نیم زرو یا نه هزارو شاید وانوړي.
ټکټونو په اړه هم کېدای شي ووایاست، ډېرو خلکو سره به شاید دا سوال هم چې ټکټ څومره دی، وی آی پی ټکټونه څومره دي، عادي ټکټونه څنګه دي؟
ټکټ په اړه باندې به دومره وایم چې عادي ټکټ په سل افغانۍ دی. سل افغانۍ فکر نه کوم، د کرکټ مینهوال لپاره ډېر څه وي. او هغې نه علاوه وی آی پی چې دی هغه یو څه قیمته دی، په دوه نیم سو افغانۍ د فکر کوم، او که درې سو افغانۍ دی، ځکه دغه د ټیکټینګ په برخه کې زموږ نور همکاران دي، هغه محل همکاران چې د مالي چارو سره سره کار لري دی. او موږ له بده مرغه زموږ د کابل ګراوند چې دی هغه کوچنی دی، موږ هلته داسې نه شو کولای چې په پویلین کې فقط د شپږ دستانو ځای لرو. موږ هغه ټکټونه هغه د وی پی لپاره چې کومه ساحه موږ جوړه کړې هغه و هم پلورو. نو هغه مو داسې پرېکړه کړې چې هغه به د پلور لپاره نه وي، او هغه ځانګړي مېلمانه چې دي هغه به موږ په وی پی هغه زموږ چې یو پویلین کې د وی پی لپاره کومه ساحه ده هلته به کینی.
د بهرنیو لوبغاړو کومنټیټرانو په اړه هم کېدای شي معلومات ورکړي، هغوی هم راغلي دغه لیک ته؟
بالکل، زموږ پروډکشن ټیم چې دی هغه هم د تل په څیر باندې، پخوا هم زموږ هندي کمپنۍ به راتلله، دا ځل هم هندیان دي. د هغې تر څنګ الیسټر کیمبل به د دیویندر تر څنګ چې هغه یو هندي کمنټیټر دی، او الیسټر کیمبل د زیمبابوې دی، دوی به هم د انګلیسي برخه د کمنټری مخې ته وړي. زموږ څه هغه ملګري هیوادوال چې په انګلیسي باندې پوهېږي هغه به هم ورسره همکار اوسي، چې په انګلیسي ژبه کې باندې ځواکمن وي او ښه انګلیسي وویلی شي. د هغې تر څنګ لوبډلو کې برینډن ټیلر به په دغه سیالیو کې د بوس لوبډلې سره لوبیږي. د دې تر څنګ به ټینډه چټاره نن کې افغانستان ته راځي کابل لوبډلې سره ملګری وي. هغې تر څنګه جاناتن کیمبل په نامه لوبغاړی دی، یو ځوان لوبغاړی دی زیمبابوې، هغه به هم د سپین غر لوبډلې سره ولوبېږي. نو دا هغه معلومات دي چې کنفرم دي، هغه تایید شوي معلومات دي، او دا تقریبا ټول کسان دي چې افغانستان ته رسیدلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی کریم خان صادق سږ کال په شپږیزه کې د سپین غر زمریانو لوبډلې سره لوبېږي. دا چې هغه دغو سیالیو ته څومره چمتووالی نیولی او د سپین غر لوبډله دغو سیالیو ته څومره چمتو ده، دا به له کریم خان صادق نه واورو.
هغې لپاره زه اول خوشحاله یم چې د خپل زون په ټیم کې دا ځل لوبه کوم. تیاری مې چې خدای شته ښه ډېر کاپي کړی و، خو دا بدبختانه یو موټر ترافیکي حادثه کې مې لږ یو پنځلس ورځې مخکې لږ خوږ ژوبله شوې وه، چې اولنۍ دوه لوبو کې شاید ونه لوبېږم. هغې نه وروسته انشاءالله غواړم چې خپلو مینهوالو ته چې زه همیشه سپورټ کړی یم، تشویق کړی یم، د هغو دپاره راغلی یم لوبه کوم، او انشاءالله غواړم چې ښه لوبه وکړم. نو هغه کوم تیاری مې چې کړی ده انشاءالله دا پنځلس ورځې به الله تعالی نه ضایع کوي. نو انشاءالله په ډېر بیلنس ټیم هم جوړ شوی دی، اوپننګ کې را سره دوه درې څلور ښه اوپنران دي، مډل آرډر کې ښه بیټنګ دی، وروسته کې آخري کې پنچ هیټرانو کې نجیب زدران دی، شفیق الله شفق خپله کیپټن دی او ښه کیپټن دی، همیشه په مشوره باندې مخکېزي. بولنګ لحاظ نه را سره سعید شیرزاد دی، وفادار مومند دی، لیگ بریک کې دی، زه خپل ډاونډر یم. انشاءالله چې وګورو نو ټولو ټیمونو په پرتله د موږ به دا ځل سپین غر مینهوال ډېر زیات خوشحاله وو. ټول لوبغاړو ته هم دا ترجیح ده چې ډېره ډاډه زړوره او ښه خوند ترې واخلي، داسې لوبه وکړي، پرېشر لوبه به نه. نو انشاءالله پوره امادګي ده، موږ خو دا ځل بیا راغلي یو چې دریم ځل سپین غر اتلان چمپیون کوو، انشاءالله همداسې به کېږي. خو ټیمونو بیلنس ته چې ګورو، کابل بازانو ټیم نن سهار چې لوبه وه ډېر بیلنس ټیم یې جوړ کړی و، او د راشد خان ټیمه کې لږ بیټنګ کې دومره مشکلات ول، نو ټیمونه ټول ښه جوړ شوي. خو موږ وایو چې کابل بازانو سره د سپین غر فائنل راشي،
او بیا تی وګټو او خپې زکه چې یو خپ بیلانس ټیم سره چې میچ راشي او تی وی ګټي نو هغه قهرمانی به ډیره مزه کوي. واته د سینې وی لوبغاړي راغلي دي چې د نمخ کې چانه للی خو واکین چې استعدادونه دي او ان شاء الله دغه پویلن پريشر او دغه کم لوبغاړي ته بچانس ملایويږي خو استفاده دي چې ډیر خو بیٹنګ وکړ دا کپ دی باندې او بالر ځوان ځان بچکی نو دا دي خراتلونګي دي پاره ډیر خو زیره ده یو ځوان بیټسمن راځي دی راشد ارمان شاپور زدران امید حسن خلاف خوشبګیزه سلوریزي وینه دي سره د من دي کرکټ مینوال او من کرکټ بورډ اداره هم دا غواړي نو ځوانان پکې ډیر زیات دي او دا یو ډیر ستر اتکار شوه ده ځل ټول شپږ زونه زه په ډیر زیات خوشاله يم چې ځوانانو ته موقع ورکړي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا وبلې خبرونه اجازه غواړو د الله پامن.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیګټ اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabarona tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.